السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تخرغ لست قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د افغانستان د ازادي جبهه په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل پر هوایي ډګر راکټي برید کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې ویل چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامی برخه یې برید کړی او طالبانو ته یې د سر و مال درانه تاوانونه اړولي دي. په خبرپاڼه کې یادونه شوې چې د عملیاتو لس دقیقې دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ماښام دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګیدلی دي، خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د 138 میلیون افغانیو په لګښت د کندهار په 11 ولسوالیو کې 20 ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي. وختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د اقتصاد د رئیس ملا عبدالسلام بریالي له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د ښوونځي په نیش، ارغستان، ارغنداب، میانشین، ډنډ، سپین بولدک، معروف، دامان، لوړ شاولي کوټ، پنجوایی او خاکریز ولسوالیو کې جوړیږي او چارې عملا پیل شوي دي. د بریالي په وینا د هر ښوونځي په جوړولو به 8,900,000 افغانۍ ولګول شي. په پاکستان کې د وسلوالو حملو په دوام پرون په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد یو چارواکی د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پاکستاني رسنیو نن وویل چې شیر علي ماښام مهال په بنو کې خپل کور ته روان و چې وسلوالو ډزې پې وکړې. په دې پېښه کې د دې چارواکي دوه نږدې خپلوان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په خیبر پښتونخوا کې پر امنیتي ځواکونو عموما د پاکستاني طالبانو ډله یا TTP حملې کوي. دا په روان اکتوبر میاشت کې په بنو کې پر پولیسو او امنیتي کسانو د وسلوالو دریم برید دی. په تیرو دوو بریدونو کې 6 پولیس وژل شوي وو. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د دوهمې شپې په مخه د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټه الوتکو حملو ته دوام ورکړ. د دوی په وینا په دې حملو کې د استوګنې ودانیو ته زیان اوښتی او لږ تر لږه یو ملکي ټپي شوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپ کونن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل، بله شپه بله اندېښنه، دښمن د اوکراین او کیف پر وړاندې د هوایي بریدونو شدت نه کموي. پوپکو زیاتوي چې نږدې لس بی پیلوټه الوتکې چې څو ځلې یې له بېلابېلو اړخونو څخه ښار په نښه کړ ویجاړې شوي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې، خو د بی پیلوټه الوتکو د ټوټو د لوېدلو له کبله لږ تر لږه یو تن برسیرن ټپي شوی دی. او عثمان توشیف د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د نوي روزونکي په توګه وټاکل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پانا په یو بیان کې ویلي دي چې توشیف نن په کابل کې یو کلن قرارداد لاسلیک کړ. د فدراسیون زیاتوي چې عثمان توشیف د ازبکستان دی او د آسیا د فوټبال تر ټولو لوړ روزنی صنعت AFC پرو لري. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی سر روزونکي اشلی وستوډ په تیره وږي میاشت کې د روزنې له دندې استعفا ورکړه. هغه د خپلې د پریکړې دلیل په وخت د میاشتني معاش نه ترلاسه کول بللی و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیز د مخالف اقتصادي ټولنې بریکس سرمشریزه سبا په روسیا کې پیلېږي. طالبانو په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې.
که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې غایب وي، همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
په دې اړه به د اقتصادي چارو له یو شنون کې سره هم خبرې وکړو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ناروې حکومت د بشري حقوقو د نورو مسایلو په اړه د افغان ښځو د حقوقو په مسله کې دوه ګونی دریز لري. د هغو سندرغاړو خبرې به واوري چې د افغان جون او ښځو په ملاتړ یې سندرې ویلې دي.
د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه او په دې ښکلا عملیتونه ډېر ترسره کول، اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي خو ډېر نه دي.
دا د هغو کسانو خبرې دي چې وایي په افغانستان کې د ښکلا د کلینیکونو کاروبار پیکه شوی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې با پر ټلویزیونونو د تصویرونو د بندېدو په اړه د طالبانو وروستیو اقداماتو ته کتنه وکړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته تکل شوی چې سبا د اکتوبر 22مه د بریکس د اقتصادي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په کازان ښار کې جوړ شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو ښکاري چې نه دی ورته بلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي وو چې د بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې د دې سازمان په ټولو غړو پورې اړه لري. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره د سیخکاری چې د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سې شنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه سرمشریزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې مرستیال حمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو دا روان اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټي خودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخ پر زیاتیدونکو اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
نه ګډون زه ګومان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتګ بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلک هر ډول درکم اقتصادي غوندې چې په نړۍ او په سیمه کې تر سره کیږي هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. که چیرې افغانستان په داسې موضوعات کې قایب وي همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چینی لومړنی غړي وو. دغه سازمان چې نومې د غړو هیوادونو د نمونو له تورو جوړ دی د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو یې دغه بنسټونه او غړي هیوادونه له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
که چیرې دغه هیوادونه په یوه خوله باندې دا ویلي وای چې په افغانستان کې د داسې یوه حکومت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیا د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبرې وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
و موریدل چې سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشریزه پیلېږي. طالبان هیلمن و چې د غونډې ته به وبلل شي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې په دې اړه پریکړه به د بریکس د ټولنې ټول غړي په ګډه کوي. بریکس څه ډول ټولنه ده؟ اولې طالبان په سرمنشتریزه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه د بحث لپاره، البته د لانډ بحث لپاره، د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي په مستقیمه اړیکه را سره دی او د موضوع سره څیړو. حافظي صاحب، ډېره زیاته مننه چې بحث کې د ګډون بلنه مو منله. اول خو درته وایاست چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته درنو اوریدونکو ته او هم تارنګ تاسو همکارانو ته. بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو، او اوس مهال لکه چې دوی په خپل ویلي وو سلویخت سلنه د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضا لخوا رامنځته کیږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل، سویلي ایشیا او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب ته خلک هم پکې داخل شوی دی او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید نه خالص لکه چې دوی دا کوي درې تر څلور سلنه زیاته ده د جی 7 په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
بله حافظي صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا جی 7 جی 8 په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دی چې دا بینللي مالی اقتصاد د جی 7 پلاس کې دی، د امریکې تر مشرتابه لاندې دی. دا سیستم د سویفت په نوم چې دی، او دوی کله ناکله اعلان چې موږ دا هیواد تحریم کو، هغه هیواد تحریم کو په دې خاطر دی چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ولکه لري. او که ستاسو پام وي په څو ورځو دمخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو اوکراین لپاره پیسې ورکړلې، ډېرې پیسې چې خپل پور پرې کړي او نور هم خپل ضرورتونه پکې سنبال کړي.
بله،
نو د دغه اصلا خو هدف دغه و چې اول خو دوی ډېرې هلې ځلې وکړي چې په دا نړیوال نوی نظام کې یو شایسته ځای پیدا کړي چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. خو دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاسته نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزانه وژغوري، او حتی دې ته وهڅول ځان خپل یو بل سره هغه کړل چې پریکړه وکړل چې موږ خپل کرنسی هم جوړ کړو، یعنی د بریکس پیسې وي رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بین المللي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغو. نو دا په خپل د جی 7 مقابل کې یو سیال سازمان ده او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په دې د دوی په غونډه کې ګډون وکړي، د کازان په سبانه غونډه کې؟
زه خو نه پوهیږم. وان خو دا اوسنۍ حکومت یا افغانستان د دوی د قرارداد لمخې تقریبا رامنځته شوی دی، او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو، او اوس مهال هم سلویخت میلیون ډالر په فزیکي توګه هر میاشت هر اونۍ د سرپرست حکومت ته ورکول کیږي. اما سره له دې بیا دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي چې دا څرنګه د یو تراکز غوندې دي. کچیری دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي، آیا بیا هم د غربي هیوادونو لکه امریکا او لکه اتحادیې اروپا چې اوسنۍ ډېر غښتلي مرستندوی افغانستان ته دي خپل مرستې افغانستان ته رسوي کنه؟ دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب، دوی څه ترلاسه کوي د بریکس که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان، طالبان لدین څه تر لاسه کوي کلان ډیر ته وایس لطفاً؟
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي د سویفت سیستم څخه برخه دي، دوی نش کولی چې خپل پولي انتقالات ترسره کړي او د بینلی هغه مواسات څخه پور واخلي کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د آی ایم ایف چې د امریکایانو په لاس کې دي او د دوی متحدینو یا هغوی څخه قرضه ترلاسه کړي خپل د مالی تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او دوی مالی مشکلات حل کړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او د دغه انزوا څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او چيله ازادي راديو سره خبرې کولې.
ازادي راديو څلروش ساته ل تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ناروې حکومت د بشري حقوقو د نورو مسلو پرتله د افغان خزو د حقوقو په اړه دوه ګونی چلند لري. د سازمان په دې ورستیو کې د یوې مقالې په خبرولو سره ویلي چې کله هم د افغان میرمنو په اړه مسایل مطرح کیږي نو ناروې له احتیاط نه کار اخلي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له افغان میرمنو د نړیوال قانوني ملاتړ د پراخولو غوښتنه کوي. د سازمان تازه د بشري حقوقو د څار د اسیا څنګه دیوي چیډونکې فرشتي عباسي د مقالې په خبرولو سره ویلي د سخکاری چې د ناروې حکومت د افغان خزو د حقوقو پاړه دوه مخي پالیسی لري. په مقاله کې د نوموړي لقب راغلي چې کله هم د افغانستان خبره کیږي هغه ځای چې پټو کې مېرمنې پکې په زیاتیدونکو توګه د جنسیتي تبعیض او زورونې سره مخ دي نو ناروې لړی احتیاطه کار اخلي. اغلی عباسي ویلي چې د 2022 کال په جون میاشت کې ناروې طالبانو ته لمړی فرصت برابر کړ چې په اروپا کې له لویدیځو چارواکو سره خبرې وکړي. په مقاله کې دغه شان د اغلی عباسي له قوله ویل شوی طالبانو چې د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل دوی په زیاتیدونکو توګه پر افغان خزو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات کړی دی. په مقاله کې وړاندې راغلی ناروې دا کوي چې افغانستان یو دودیز او سنتي هیواد دی او له همدې امله هلته ښځې لږ حقوق لري، خو دغه هیواد هڅه کوي چې د طالبانو سرغړونې راکمې کړي. په همدې حال کې د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالانې د ناروې پر دریز د نیوکې سربیره وایي چې د افغان خزو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو ملاتړ ډیر مهم دی. روقیه سایی او د خزو د حقونو یوې بلې فعالې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په وضعیت وحشتناک
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې ښځې هیڅ ملاتړ نه لري او سخت حالت سره مخامخ دي. هغو میرمنو چې خپلو کورنیو ته یې روزي ګټله او نور څوک یې نه لرل له مالي او رواني ستونزو سره مخ دي. د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو توجه او ملاتړ ډیر مهم دی.
زما له نظر افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې همه جانبه همکاریو او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې نن ورځ افغان میرمنې د خپلو فردي ازادیو څخه محرومې دي، له تحصیل زده کړو همدارنګه د پارک ته د تللو آن له کور نه پرته له محرم څخه دوی نشي وتلی. نن ورځ افغان میرمنې له اجباري ودونو سره مخامخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي سره. نو نړیوالې ټولنې ته لازمه ده چې د افغان میرمنې پوره توګه ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې په روسیو کې د کاناډا او استرالیا سربیره دوه اروپایي هیوادونو جرمني او هالند خبرداري ورکړې چې که طالبان د خزو د حقونو نقض ته دوام ورکړي نو د عدالت نړیوالې محکمې ته به یې راکاږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیې د اوسنی ولسمشر مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یکشنبه په ورځ د 30 کلونو په عمر ومړ. ګولن چې یو مهال د رجب طیب اردوغان متحد و په 2014 کال کې د اردوغان پر ضد په کودتا تورن شو. نوموړی له دوه لسیزو راهیسې په امریکا کې اوسېده. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فتح الله ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځښ سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت 83 کلن و. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وی او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیې حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فتح الله ګولن نوم د 2014 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان یې وکړ. له دې کبله زرګونه کسان چې له پوځ، قضایي ادارو، دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له سل زره څخه زیات دولتي کارکونکي چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور له دندو لرې شول. د ترکیې حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشهوره شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپل لار له لاسه ورکړی او تعلیم او روزنه تر ټولو غوره ځواب دی. د فتح الله ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټولو نړۍ کې تعلیمي مؤسسې پرانستلې. فتح الله ګولن د ترکیې د ننو له هغه دی باندې د یو پیاوړي اسلامي خوځښ بنسټ ایښودونکی و. خو د خپل ژوند روسي اتکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ښکلا کلینیکونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر پرتلې کار پیکه شوی دی. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت پر کاروبار سیوری غوړولی. ځینې عام خلک چې مخکې د کلینیکونو ته مراجعه کوله وایي اوس د خپلې کورنۍ د نفقې ګټل هم ورته ګران شوی دی.
د زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی و واقعا طرفدار خدا داشت، مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات به این بخشا تاثیرات خدا
د کابل خار اوسیدون که او دخکلا او جلدی درملنه ده یو خصوصی کلینیک مسئول دکتر منصور حیکل دی چه وی پده ورستایو که پده زنگری جول پده رودره و کلونو که ده مراجی نوشمیر او کار کم سوای دی. د آزادی رادیو تا موبایل
زمان جمهوریت اوضاع اقتصادی هم فعلا که خوب تر
جمهوری نظام که دوز پر پرتلا ده خلکو اقتصاد نسبتا خوب، خلکو با پا خپل خلا او جلد مصرف کوو او ځان ته یې رسیدنه کولای شوه. خو اوس داسې نه ده، ځکه د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خلکو ذهن او فکر هم آرامه نه دی. هغه ډول چې زموږ کار پخوا جوړ و او تقاضا مو وه، اوس نه خلک په هغو شرایطو کې دي او نه د هیواد اقتصادي وضعیت.
په کابل کې د ښکلا او جلدی درملنې د یو بل خصوصي کلینیک مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې یې په لوړه بیه او پانګونې کلینیک جوړ کړ چې په خبره یې مجرب ډاکټران پکې وو، خو وایي اوس له سقوط سره مخ او ډاکټران یې ترې بهر تللي دي.
فعلاً شرایط ډیر خراب دی، هیڅ کاروبار نشته. اوس مو نورې څانګې غیر فعاله شوې. مخکې مو په جلدی او د غاښونو برخه کې فعالیت کاوه، د جلدی برخه مو له منځه ولاړه. اوس د غاښونو څانګه هم له رکود سره مخ ده. د جلدی برخې ډاکټران مو له افغانستانه ولاړل. اوس یوازې د غاښونو برخه کې یو دوه درې کسه پاتې دي.
دغه ډاکټران او د کلینیکونو مسؤلین د جلدی ستونزو د حل او ښکلا عملیاتونو بیې هم لوړې بولي، ځکه په خبره یې کارونکي ماشینونه ګران او د موادو بیې هم لوړې دي. په دې کلینیکونو کې اکثرا د جلدی ستونزو درملنې او ښکلا چې پکې د ویښتانو کرل، د بڼو اوږدمهاله ایښودل، په مخ او بدن کې د ژیل تزریق، د وروزو ټټو کول، د غاښونو جوړول او سپینول، د بیلابیلو لیزرونو کارونه، د اوږدمهاله نوکانو کرل او ایښودل، د غشان د پازو او شونډو غټولو او کوچني کولو عملیاتونه هم پکې شامل دي چې په دې کلینیکونو کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دا کلینیکونه پرمختللي وسایل لري، آن د انسانانو د وزن کمول او د غړو لویول هم پکې ممکن دي. دا کلینیکونه له شاوخوا 500 کلونو راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې زیات فعال شوي وو، چې نارینه او ښځینه مراجعین یې درلودل، خو ښځې ډېرې ورتللې. د کابل ښار دوه اوسیدونکو میرمنو نفیسې او مژگان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به مخکې دغو کلینیکونو ته په دوامداره توګه د ځان ښکلي کولو په موخه ورتللې، خو په خبره یې اوس دغه اقتصادي وس نه لري.
پخوا مخکې چې طالبان حکومت راشي، یعنی د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه په دې ښکلا عملیتونه ډېر ترسره کول، زیاتره نارینه به ویښتان کرل، ښځو به د ریزو د ویښتو او داسې نور د ښکلا عملونه به ترسره کوله. اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي، خو په هغه موارد ډېر نه دي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات په کابل کې زخته ډېر سوي دي.
اوس ډاکټران هلته فعالیت لري، خو ځینې خلک خپل خوړلو ته ایران دي، او ژمه خو مواد سوخت څونه دي ګران شوی ده، او اخیستلی نسي څنګه دا کارونه وکړي، خپله خرچې سم پوره کولی نسي، د شپې ورځ ډوډۍ خوړلو ته حیرانه ده څنګه ده په هغه باندې سوچ وکړي، خو سوچ نه کوم چې څوک داسې پیدا سي. نو
دا میرمنې وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې د لګېدلو محدودیتونو له امله هم هغه پخوانی زړه او ښکلا او خپل جل ته د رسیدنې لیوالتیا نه ده ورپاتې.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان جنو او ښځو بیلابیلو لګېدلو محدودیتونو یو شمیر افغان سندرغاړي اړ کړي چې ځانګړې سندرې ووایي. دوی د خپل هنر په ژبه د افغان جنو او میرمنو د حق لپاره غږ اوچتوي. ازادي راډیو په دې اړه له څو تنو د سندرغاړو سره خبرې کړې.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي، نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې وای دي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي، او د غراز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاسلولو هڅو لپاره خوښینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده، او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه د چی پر افغان جون او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندری هم را تازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. ګودر زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فلکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کاله عمر لري.